پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو ستوډیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي، البته د طالبانو حکومتي سرچینو په حواله، چې د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول درې لوړپوړي طالب بندیان د کابل کې له زندان خوشي شوي او قطر ته استول شوي، او تمه کیږي چې نن به دوه لویدیځ استادان چې طالبانو سره برمتدي هم له بند خوشي شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او دغلته د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزوي او د داعش د ډلې پر ضد د عملیاتو ارزونه کوي. دا مو د سر موضوعات دي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزه استریو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د قانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي سول او قطر ته رسیدلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پوره خبرونه واوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. په د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملي خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبری اژانس د وسلوالو طالبانو د درېو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموچی ویکس به هم نن د ورځې خوشي سي. هغوی په 2018 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تشتولی ول. دا نه د څرګند چې دغه دواړه استادان چیرته ساتل کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې خبرې نه دي کړې. قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه لاڅن دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د حقانی د شبکې د درېو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. جمهور رئیس تېره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو جګپړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې تېره اونۍ تر خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دغو کسانو د خوشي کولو پروسه یې ځنډولې ده. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر نن لیکلی چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغانستان د جمهور رئیس په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروری دی. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې سه شنبې په ورځ ویلي و چې دی هیله لري چې د حقانی شبکې د درېو مهمو غړو تبادله به نه یوازې دا چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته افغانستان ته تللي و خوشي کړي، بلکې د سولې په پروسه کې به هم همکاري وکړي او د بین الافغاني خبرو پیل ته به زمینه مساعده کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د کمیسون ویندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر به د رواني اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي، او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو، که څوک خوشحاله وي که خفه.
د رای د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر په څوارلس ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سوی دی. ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په دیارلس ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هغه ولایت ته سفر کړی، او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو هم درس قومي مشرانو سره به په جلا غونډو کې وګوري او خبرې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په قضیه کې له خپل واکه ناوړه استفاده کړي که یا په کانګرس کې د اظهاراتو د اروېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې ده. ښاغلی پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته چې په خپلو دوو ختیځو سیمو کې د روس پلوو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي، د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د باراک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخنیوی کړی دی. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون نه کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ لپاره سوی خبر دی په کانګرس کې خبري وکړي. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبري اژانس محرره مارګریتا اگناتووا پولیسو د بيدرک کسانو په ګڼه کې ثبت کړی ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبري اژانس ته ویلي چې مارګریتا اگناتووا 90 کلنه ده، درک یې نسته او پولیس یې د موندلو لپاره هڅې کوي. د هغې مور ویلي چې وروستی وار یې خپله لور د یکشنبه په ورځ لیدلې ده. هغې له ځان سره د هویت کارت، د بانک کارت، موبایل ټلیفون یا نور ضروري مواد هم نیولي وړي.
خبرنو مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه د بیلابیلو طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د حقانی شبکې درې مهم زندانیان په کابل کې لبن خوشې شوي او قطر ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر محمد اشرف غنی په دوو جلا تلیفوني تماسونو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او همدارنګه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره غږېدلی دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی. د ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر هلته د وضعیت د ارزونې او په داعش باندې د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاو د ارزیابۍ په خاطر ورغلی دی. په دې موضوع به له ننګرهار نه ریپورټ ولرو. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رواني اونۍ تر پای به ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه او بله اونۍ کې به پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله د دغه هفته تر پای پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي.
که تر پای را سره وي نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم مه هېروئ. درنو دوستانو بیا درته هر کله ویو د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه اعلان کړه، خو وروسته په دغه پریکړه کې ستونزې رامنځته شوې او څنګه چې ټاکل شوی وه دغه بندیان د دوو امریکایي برمتشو استادانو سره تبادله نه شول. خو اوس ریپورټونه د طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې دغه درې بندیان په کابل کې لبن خوشې شوي او قطر ته استول شوي دي. دوی به د امریکایي پوهنتون د دوو برمتشو استادانو سره تبادله کیږي. د برمتشو لویدیځو استادانو چې یوی امریکایي کیو کینګ او بلې استرالیا تیموتی ویکس دی، ځای ځایګې لا هم معلوم نه دی، خو ځینو طالب سرچینو ویلي دي چې دا دواړه به هم نن وروسته خوشې شي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
بلې انسب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، طالبانو ته نږدې سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي چې د دوی درې لوړ پوړي طالب بندیان چې د افغان حکومت په بند کې و تیر شپه قطر ته رسیدلي دي. که څه هم رویټرز د موضوع د اساسیت له کبله د سرچینو نوم نه دی افشا کړی، خو وایي چې دوی طالبانو ته نږدې له درېو سرچینو سره خبرې کړي چې یو یې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ده. دغه سرچینو رویټرز صدا هم ویلي چې افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان به نن ناوخته خوشي شي، خو افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه رویټرز ته څه نه دی ویلي. رویټرز دا راپور وروسته له هغې خپروي چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو بندیانو د تبادلوي په اړه د ولسمشر غني او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د غیواد د ملي امنیت د سلاکار ترمن د باس او خبرو پاړه ویل دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بیلابیلو تلیفوني اړیکو په ترڅ کې د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې پاړه د خاغلی غنی له پریکړې ملاتړ کړي او ژمنه یې کړې چې له افغان حکومت سره به یو ځای کار وکړي او که طالبان خپل ژمنې ماتې کړي هغوی ته به ځواب وایي. د خاغلی صدیقی په وینا دواړو لوریو پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړه وکړه. څو له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هدف یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د لازم شرط په توګه وړاندې کړي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقنی په ګډون د قنی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. خو دغه تبادله بیا د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډیده. د تبادلې تر ځنډیدو وروسته یوې باخبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا تبادله تر اعلان وروسته په کابل او روګر کې د عملو له کبله ځنډیدلې ده، ځکه افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې په دې تبادلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. طالبانو د دغې یوې حملې مسؤلیت هم نه منلی او ویلي وو چې هر مهال د بندیانو د تبادلې لپاره چمتو دي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د رویټرز د دې راپور پاړه د افغان حکومت نظر واخلي، خو ولسمشر ماڼۍ زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې طالب بندیان او هم د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان قطر ته رسیدلي دي.
تیر ماښام انس حقانی سره د دوه ملګرو هغه قطر ته رسیدلي دي. البته هغه استادان چې د امریکا د پنتون استادان دي هغه هم قطر ته رسیدلي دي. نو موضوع زما فکر باندې تر دغه حاله پورې چې زه خبر یم د خلاصون په حالت کې و.
خو نوموړی یوازې قطر ته د دوی رسیدل تاییدوي نه تبادله. ان سیب که د سرچینو معلومات کروي نو ښایي چې نن د ورځې په ترڅ کې په دې اړه تازه معلومات هم ترلاسه شي چې د ازادي راډیو په را روانو خبرونه کې لا اوریدونکو سره شریک کړو. بله ان سیب
مننه کوم. اجمل تورمان له تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو همکار اجمل تورمان وو چې په کابل کې د باګرام زندان څخه د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پولو طالب بندیانو د خوشی کېدو او قطر ته د رسیدو په اړه د بیلابیلو سرچینو په حواله معلومات را سره شریک کړل. د درې واړه طالب بندیان د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو برمتشو استادانو چې طالبانو برمته کړی د هغوی په بدل کې خوشی کیږي. داسې تمه کیږي چې د ورځې په جریان کې به د دوی د رسمي تبادلې البته په قطر کې د رسمي تبادلې ریپورتونه هم خبر شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې دا انس حقانی په شمول د دې درې لوړ پوړو طالب بندیانو د تبادله پروسه زندولې ده، په دې بیا غور کوي او علت هم دا خودلی او چې طالبانو خپل شرایط نه دی پوره کړی. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. بل ریپورت دا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. دا ولسمشر ویان صدیقی وایي چې ولسمشر به دغلته د امنیتي وضعیت څېړنه وکړي او همدارنګه به په داعش وسلوالو په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې په وستای د چې ننګرهار ته تللې تر اوسه پورې چا سره کتلې دي او څه معلومات شته؟ همدا اوس را سره له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په تماس کې دي. انوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟ ننګرهار ته رسیدلې دی، هلته څه لید کاته تر سره شوي کنه؟
مننه انکه تاسو ته هم درنو ریډینګ هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی سهار جلال آباد ته ورسید. دلته یې نمره د ننګرهار والی امنیتی مسولینو او نور چارواکو سره لیدل وکړل. د ننګرهار د امنیت د وزې ارزیابي وکړله. ورپسې د ننګرهار کې د پاسون کوونکو مشرانو سره وکتل. چې دا تر اوسه پورې کتنه جریان لري چې هغوی سره لیده کاته کوي او د هغوی څخه یې مننه وکړه د افغان ځواکونو نه دغې پاڅون کوونکو او قومي مشرانو نه مننه وکړه چې دوی د داعش په ماتولو کې حکومت سره ډېره همکاري کړې ده او داعش یې په ننګرهار کې مات کړی دی او دوی ژمنه دغو خلکو سره وکړه چې پاڅون کوونکي به لا تجهیز او اکمال کړي د خلکو غوښتنې هم پنې دالي چې باید په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته زیات پام وشي ځکه په جلال آباد ښار کې امنیتي وضعیت هغسې نه دی چې پخوا و د تیرو کلونو پرتله پکې هدفي وژنې او تختونې زیاتې شوي دي باید دوی ته پام وشي همدارنګه د ننګرهار برېښنا ته پام وشي چې دغه ستونزه غټه ستونزه ده اکثره وخت دلته د برېښنا پارچاوي وي او نورې ستونزې ورته یادې کړلې چې کومو کې پخوا ولسمشر ژمنې کړې وې چې دغه به پوره کېږي خو تر اوسه نه دي پوره شوي همدارنګه که څه هم چې ژورنالستان د ولسمشر لیدلو ته نه دي پریښودل شوي چې هلته په هغه غونډو کې برخه واخلي خو کوم معلومات چې د ننګرهار رسنیو دفتر ژورنالستان ته ورکوي تر اوسه همدغه معلومات یو بله دا ده چې دوی وایي چې داعش افغان ځواکونو مات کړی خو طالبانو په نوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې داعش د دوی ملګرو مات کړی دی او دې ته یې اړ کړي چې حکومت سره یو ځای شي چې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو په وینا د 600 څخه زیات داعشیان
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو روح الله انوري و چې له ننګرهار نه ریپورت راکو ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته تللی دی دغلته امنیتي وضعیت ارزوي او پر داعش وسلوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاو د ستاینې په خاطر تللی دی که څه هم په وروستیو کې د داعش ګڼ وسلوال حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې د ننګرهار هر په هغه ولسوالۍ کې چې د سپین غره په لمن کې پرتې دي د داعش وسلوال په بشپړه توګه لمن ځتللې دي او کلایم ځنې سیمې په واک کې دي بل لور ته په داسې حال کې چې افغان حکومت د داعش دی ورستۍ تسلیمۍ امتیاز اخلي وای چې د دوی عملیات د داعش دی وسلوالو د ځپلو سبب شوي وسلوال طالبان ادعا کوي چې په داعش باندې دوی بریدونه کړی دي او دوی اړ کړی چې حکومت لوري ته تسلیم شي په نننۍ خبرونه کې به په دې اړه وروسته نور ریپورتونه ولرو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه دروري
د افغانستان د رازی خپلواک اداره په دې هیواد کې د جایدادونو د بیې د ټاکلو د برنامې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې ویان حشمت الله ناصری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کار هدف د زمکو او جایدادونو د پلور معیاري قیمتونه دي.
پارازیت
پوینټر ازو قیمت کتنا ته وایي چې نشي کولای لټاکلو قیمتونو خپل جایدادونه په کمو بایو وپلوري خو خپل لوړ قیمتي پلورستونځ ځکه نشته چې د حکومت د وایدو لپاره مهمه ده او د غشان د جایداد د سختن لپاره هم ځکه چې ډیره مالی ضربه به ونويني د پداسیال کې د چې په کابل کې د جایدادونو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو یو شمیر مسولین وایي چې د 13 کلونو په پرتله سکل د کورونو د خرڅولو په بایو کې ټټواله راغله. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول سید قدیر هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملکیتونو خرڅون کې زیات خو اخیستون کې کم شوې دي.
نسبت
به سابق خرید و فروش د 13 کلونو په پرتله اخیستو او خرڅولو کې ډیر توپیر رامنځته شوی. نرخونه ډیر ټیټ شوی مخکې کې یو به سوزمکه په خمو کېد کې په 1,500 یا 1,600 زره و اوس قیمت انتر هاتیا یا 9,000 تر ټیټ شوی ده. خاغلی هاشمی ویل د کورونو ډیر ریپ لورون کې د دې لپاره چې بهر ته ځین خپل کورونه په بیړه او ناچیز قیمت خرڅوي او د کورونو په بایو اخیست لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو وکیل احمد سرحدی د کورونو د بایو درټټېدو لامل نامنی او سیاسي بې ثباتي ګڼي. نو موري ویل چې د جایدادونو په بایو کې ډیر کوچنی بدلون هم د خلکو په اقتصادي ژوند ناوړه او نه جبرانیدونکو اغیز درلودل شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د جګدلک د یاقوتو کانی سیمه داوطلبۍ ته سپاري. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې سروې بشپړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې پانګونه به د سیمې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر او د هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. د جګدلک کانی سیمه د سروبي ولسوالۍ جنوب ته د 2.5 کیلومتر په واټن او د ختیځ لخوا د جګدلک کلی سره د 3 کیلومتر په واټن پرته ده چې د سمندر له سطحې 1.8 متر لوړوالی لري او د هیواد د یاقوتو له پیژندل شویو سیمو شمیرل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخ پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی روپی 990 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې ریپورت لرو. د کابل چاپ رسپانو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګا اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی هم اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میرزایونه نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پامپیو د دې سرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو په اړه دغه سرګندونې کله کړې او په مشخصه توګه یې څه ویلي؟
بله آن صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې دا اعلان وکړ او ویل چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطینی سیمو کې یهودي میرزایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. البته د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره په تقابل کې، یعنی په ټکر کې اچوي. او هغه هم په داسې وخت کې دغه څرګندونې خبرېږي چې په اسرائیل کې کین اړخ سیاستوال بین ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل، وروسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل، متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دی. البته پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پر مخ وړلو په وړاندې خنډ هم نشي انګیرل کېدلی. البته له دې مخکې ډیرو نړیوالو او فلسطینیانو، فلسطیني چارواکو، د فلسطیني ادارې چارواکو ویلي هر هغه اقدام چې اسرائیل په د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې کوي هغه د سولې د
بهرند
یو خند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړو د خبرو له لارې حل کړي. البته د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریه څرخېده او ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یې په فلسطیني سیمو کې چې یوه لسیزه مخکې اسرائیلي هغه لاندې کړي دي د اسرائیل میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بولي.
اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په دې اړه څه غبرګونونه ښکاره کړي؟
د اسرائیل صدر اعظم لکه د تیر په څیر د هر هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ که د ختیځ بیت المقدس په اړه کړی یا د سفارت د لیږدولو په اړه کړی یا کوم بل هر اقدام تل هرکلی کړی، دا ځل هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو تود هرکلی کړی او ویلی دی چې دغه څرګندونې یا د پومپیو څرګندونې په تاریخي یو اشتباه بیرته اصلاح کوي. خو په عین زمان کې فلسطینی ادارې بیا ویلي دي چې دا د امریکا په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او هغه په دې معنا چې هغه دغه پالیسي کاملا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونه یې را سره شریک کړی چې په لویدیځ غاړه کې د يهودي میژزایونو جوړول د پواینا نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو څرګندونه هرکلی کړی خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. فلسطینی اداره چې لویدیځ غاړه اشغال شوی بولي په دې سیمه کې د يهودي میژزایونو د جوړولو شدید مخالفت کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راروانې اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او بل اونۍ به پایلې اعلان کړي. شې د دې کمیسون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دیارلس ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی ده. د کابل په سټډیو کې د افغان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د جمهور رئیس د انتخاباتو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی د حق ژمنه ده چې له دې وړاندې دوه ځله د کمیسون له لوري تر پښو لاندې سوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمیرنه پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سادات زیاتوي چې په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه پروسې مخه ډپ کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ځینو بندي انتخاباتي دفترونو د دروازو د بیا پرانستلو په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پڅلور در سہولتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش پروسه دوونه وړاندې پیل کړه خو د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره دغه پروسه وځنډول شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون روانونه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې دغه پروسه به بشپړوي خو د محلې کارونه ځندني روان دي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ځانګړی وخت وټاکي او عمل د پری وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون کچېرې داسې تصمیم لري او پریکړې د قوانینو لوایحو طرز العملونو مطابق وي مثبت ګام دی خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه کړي څو د پروسې مخه ډب نه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم اوس ولکه څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو د اعلان دوه نیټې نقص کړي خو دا ځل به معلومه سي چې دا ځل په کړې ژمن عمل کوي او کنه. بلې انصاب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. اوس هم راځي چې د اوریدونکو څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه رحمت الله خبر کوم د میدان وازه غنه روزان زه د کوم دې د افغان بي سي شبکې کوم دې هي مشکل لرو او کوم دې تنور بجې سار کې راځي او دا غلا غرمه نه مخ کې لس بجې ته تکي یو موږ دې ځا غفتن سره مخ یو او علي ته محترم ته زمون د افاس چې زل تزر زمون د غم دې خپل شي او د افغان بي سي دې تلې ستا ته پال شي. والسلام علیکم.
زمو خبرې شکرې د هلمند ولایت او شیر دولو سالې خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي ګر سره کار نه کوي. د دولت څخه هله دار چې د سنگلان حدود په ملرنه وکړي. زمو خبرې کوم
مر زابل پولیس سټیا په تطبیق کې تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د انشار کې تر ازه جوړ شوی دی مو د ژوند په آزاد به مشتم دی د قانون افیسر زو غواړي او درانه مټرانی لا کې او ډیر کې سیز نه چې تا شو روانې مې نه ست ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي نو د نور په چرواک دا ویل دا چې دا بیا غیر قانوني پیسې باندې چې او دا تر ازګان باندې پیسې ګره شخصي جګو ته ویږي او یو حکومت نه رسیدي. والسلام.
د هلمند ولایت همي زنګولې دي بلل صدا شکایت لرو چې نه پر وخت کوټ را رسیدي نه پر وخت ډوډۍ نه پر وخت مېمات نو دا موږ د دولت څخه خوښتي مسته یو کوټ یو مېمات دا مسته پر وخت او زمان را تورسي نو بیا دولت هم شاید پر مخ ورسیږي او صلوات سلام خدای پامه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري ستاسو څو پیغامونه وو دولس نیمې بجې شوې یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زیاورو